سلامونه وخت په کابل کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د نیم ساعته مخمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د شیوې د بدلولو په داسې تګلارې کار کوي چې له مخې به یې د ملکیانو په مرګ شوبله کې کموالی راشي. په یو بل راپور کې بیا اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي نور افغانستان د واردونکي هیواد پر ځای په صادرونکي هیواد بدلیدونکی دی، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شوه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ دریمه شل اووریزه لوبه شیبه مخکې پیل شوه. افغان لوبډلې 55 منډې کړي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غني په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شوه. په دې جوپه کې د افغانستان شاوخوا 1500 ټنه تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غني په دې مناسبت جوړ شوی مراسمو ته وویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه، زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي پر داسې یوه تګلاره کار پیل کړی چې په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکي تلفاتو شمیر راکم شي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د ملکي تلفاتو په اړه نوی راپور خپور شو، د ملي امنیت شورا سم د سیغ برګونو خود او په یو خبر پنه کې وویل د ملکي تلفاتو اصلي علت دا دی چې طالبان د خپلو حملو لپاره د ښځو له جامو او د ملکي وګړو له وسایطو کار اخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر نن په خپل ګډ کلني راپور کې وویل تیر کال 3804 ملکي وګړي وژل شوي چې د 2018 کال په تلا پسلو کې یو لس زیاتوالی خی. همداراز 1109 تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم دوه چنده شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین پسلو کې د 13 ملکي تلفاتو مسؤل بلل شوي. د ملي امنیت شورا په خپل بیان کې وایي چې نوې تګلاره به د وسلوالو مخالفینو له تشخیص او د ملکي تلفاتو له کمولو سره مرسته وکړي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ دریمه شل اووریزه لوبه شیبه مخکې د هند په دیرادون ښار کې پیل شوه. آیرلند چې لوبه یې ګټلې وه د بالینګ پریکړه وکړه او افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړ. لوبه د پرونۍ لوبې په شان حضرت الله ځاځي او عثمان غني پیل کړه. تر اوسه پورې افغانستان 95 منډې کړي، دوه کسانې اوټ شوي دي چې حضرت دوړه اوپنران یعنی حضرت ځاځای او عثمان غني وو. افغانستان له آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې 3 اووریزې لوبې، 15 یو ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه کوي. د 3 اووریزو لوبو دوه مخکینۍ لوبې دوړه افغانستان ګټلې دي. دا شیبه اصغر ستانکزای او نجیب ترکی بیټنګ کوي. لازدای رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاده دوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت، ځکه د ده په وینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په داسې حال کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو د روانو تصفیوي عملیاتو پر ضد اعتراضونه ور روان دي. نن هلته په یوه نښته کې د تروریزم ضد پولیسو یو افسر او یو وسلوال ووژل شول. په کشمیر کې د لوی مذهبي ډلې جماعت اسلام پر ضد د هندي ځواکونو تصفیوي عملیات د جمعې په شپه پیل شول. هندي چارواکي وایي له نښتې وروسته سلګونه کسانو د کلګام ښار د جنوب په یوه کلي کې لاریون وکړ او اعتراض کوونکو پولیس په ډبر وویشتل. په دې نښتو کې چې لا روانې دي د پوځ یو افسر هم ټپي شوی دی. ځایي اوسیدونکي او روغتیایي سرچینې وایي دولتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر لور هوایي ډزې وکړې او لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې په نتیجه کې شاوخوا لس کسان ټپیان شول. په هندي کشمیر کې تشدد د فبروري د 14 نیټې له هغې حملې وروسته پیل شو چې په نتیجه کې د هند د ملیشا ځواک له 40 زیات سرتیري ووژل شول. او په سوریه کې د یو ماین 14 شل کسان وژلي. د سوریه د سنا خبري اژانس د راپور له مخې پیښه مرکزي ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان یې هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر دې سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغې لارۍ وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمېر راپورونو کې په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 18 تنه ښودل شوی. دا خبرونه
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د شیوې په بدلولو سره غواړي د ملکیانو په مرګ شوبله کې کموالی راولي.
هر پلان گذاری های منظم به منظور تغییر شیوه جنگ کار میکنیم که شیوه میتونه در تشخیص و سرکوب دشمنان و نیز کاهش تلفات ملکی ما را کمک بکنند.
در حال راپور سربیره مو ده پوزی چارو کارپو باریاری سر مرکه هم کرده. په یو بل راپور کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک کشور
یوای افغانستان له یو واردونکو نه په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
د انتخاباتو په اړه دا راپور هم لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوی د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړه. افغانستان ته ویاړ راوړو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وسلو د لیګ د ټول کارتونه او استلامونه چې تاریخ ختم شوی ویلي باطل اعلان کړل. دا شان له دې هم خبرې کې چې د پوهنې وزارت نن د اسلامي تعلیماتو د یو سلو وجل د کتابونو د چاپ تړون لاسلیک کړ. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو کول شي. د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې واوري. دا هم د خبرونې د سرموزو. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي په جګړو کې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل وسلوال مخالفین دي ځکه دوی د جګړو پر مهال د ملکی کسانو له کورونو جمعتونو او داسې نورو ځایونو نه ګټه اخلي. دوی د خبرې د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه راپور له خپرولو وروسته کوي چې ویلي دي د افغانستان په روانو جنګونو کې سږ کال د تیر کال په پرتله 11% زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له خبرېدو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د جنگ کولو د طریقې د بدلولو لپاره جدي کار روان دی او دا طریقه به وکړی شي چې د جنگ پر مهال ملکی تلفات کم کړي. د دغه شورا وایاند طارق آریان آزادی رادیو ته وویل
ما بر مردم خود اطمینان میدیم.
دو بل من خپل خلکو ته ډاډ ورکو چې د جنگ د طریقې د بدلولو لپاره په منظم لارو کار روان دی. دا طریقه د دښمن په پیژندلو، ځپلو او د ملکی تلفاتو له کمولو سره مرسته کوي. خلک د ډاډ بن وی چې هر داسې پیخه چې رامنځته کیږي زمونږ جدي پام ورته شته.
دی به هم جانبه یو قرار میگیرد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان مخکې تر دې هم د افغانستان پر روانو جنگونو کې د ملکی تلفاتو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په اکثرو کې زیاتوالی خودل شوه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د 2018 میلادي کال په پرتله روان کال کې په ملکي تلفاتو کې 11% زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 3,804 ملکي کسان وژل شوي چې د 3.5% مسؤلیت یې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر غاړه دی. د ملګرو ملتو په تازه راپور کې دا هم راغلی چې په دغو وژنو کې وسلوال طالبان 10%، داعش 40%، افغان امنیتي ځواکونه 14% او بېلابېله مخالفې وسلوالې ډلې 6% لاس لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي کسانو پر تلفاتو اندېښنه ښیې او وایي په جګړو کې د ملکي کسانو د تلفاتو لامل په نښتو کې د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې د نړیوالو اصولو نه مراعتول دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې هغه هوایي بریدونه یا شپنی عملیاتونه چې ترسره کېږي ملکي کسان په نښه کېږي، او زموږ غوښتنه دا ده چې دولت او همدارنګه نړیوال ټولنه په دې اړه توجه وکړي او همدارنګه وسلوال مخالفین تر څو د جګړې هغه اصول قواعد ته تطبیق شي او ملکي کسان قرباني نه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په روانو جګړو کې د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه خپریږي او اندېښنې زیږوي، بلکې پخوا تر دې هم د هیواد په نام نوسیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ملکي کسان وژل شوي دي. وروستیو څو کلونو کې د ننګرهار، کونړ، بغلان او ځینو نورو شمالي ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې د ملکي کسانو د تلفاتو شاهدان وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په ټولو کې وروستیو کلونو کې افغاني تلفات زیات شوي دي. دوی وایي په دې کې د جګړې ښکېل اړخونه او ملکیان دواړه راتلی شي. دغه کارپوهان د تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل د جګړې شدت بولي. زما همکار اجمل تورمان تېره د چارو له کارپو باري اریس سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو هر جګړه د ځان سره ملکي تلفات لري. خو د افغانستان کې واقعا په دې وروستیو کې ملکي تلفات ځکه زیات شوي دي چې تر ډېره بریده پورې د انتحاري حملې یو عمومي وژنه رامنځته کوي چې اکثره ملکي قربانیان اخلي. شک نشته لکه راپور کې چې تاسو به اورېدلي وي چې په دې برخه کې دولتي ځواکونه، بهرني ځواکونه هم خپله ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده پورې دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې که ستاسو په یاد وي درې څلور په کابل کې داسې حملې وسوې چې د نیم کال تلفات به معادل د نیم کال تلفات یې واخیست.
ډېرې ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې هم ملکي تلفات رامنځته کېږي. ښاغلی عرس،
یقینا ما مخکې یو اشاره ودرلودل چې په دې ملکي تلفاتو کې بهرني ځواکونه او امنیتي ځواکونه هم سهم لري. د هغو دغه مسله د هوایي بمباری ده چې د هوایي بمباری کړی د بهرني ځواکونو لخوا څخه او کله هم د کورني ځواکونو لخوا څخه ترسره کیږي، چې وروستۍ بېلګه په هلمند کې تر سترګو شوله. دا هم ملکي تلفات رامنځته کړي دي. یقینا جنگ سنبال سوی جنگ نه دی. په جنگ کې مسؤلیت ټول غاره لري. حتی اقل د بمباری کې هم دقت نه کیږي او پر استخباراتي راپورو باندې هم دقیق کار نه کیږي، ځکه ملکي تلفات رامنځته شي.
اوس امنیت شورا ویلي ښاغلی عرس تازه چې دوی به د جنگ شي و بدل کی د ملکي تلفات د راکمولو لپاره، فکر کوي دا څومره مؤثر اقدام کیدلی شي؟
اصلا خو یو اقدام د امنیت شورا چې ویلي دي هغه وخت تثبیته تلای شي چې عملا ویلل شي چې ملکي تلفات راکم شوي. زه په مجموع کې درته وایم چې په دې وروستي کال کې افغاني تلفات بیخی زیاد سویدی. افغانی تلفات پا دی مانا چه آغا که طالب دی که امنیتیز واکونه دی او که عوام دی در تلفات بیخی زیاد سویدی او سبب یم دادی چه جگره نسبت نور کلو تا دیری تیزی شویدی.
د پوزیچارو کارپو باری عرض بوچه ده ملکی مرکشوب لده سیتی دو پا عواملو ایز ما همکار اجمل تورمان سره خبرې کولې. بلخو ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی سبا د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره بیا وګوري. تر اوسه د دغې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ 15 ده زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ډېره نور حال نوریاس نوري راکوي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغو خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسېدلې دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نور سختدریزې ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او اوربند هغه مسایلو چې دواړه لورې پرې سلا شوي وو. دا ځل به هم د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو له یو لوی مرکچي پلاوی سره چې مشرۍ بیا هم شیر محمد عباس استنګزی کوي دغه خبرې مختوري. دواړو لورو تر اوسه د خبرو چې معلومه نه ده څو ورځې به دوام کوي د محتوا په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نمونو په لرې کېدو ډېر ټینګار وکړي او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لوري د فشارونو دفع کول وی. په دې وروستیو کې طالبانو ویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره د دوی د مرکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شوې چې د دې پلاوي د ډیرو غړو نومونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواده نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
د ټول لست خاطی د مشرانو ریکاول سولې د پروسیسر مرسته کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای چې راشي څنګه خاطره.
گریم سمیت چې د نړیوالو کلکیچونو له ډلې سره د سلاکار په توګه کار کوي، وایي دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د هوا په تودېدو سره د جګړې فصل په نږدې کېدو دی، د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو مسله به د دواړو لورو ترمنځ خبرو کې ډېره مطرح شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او دا خبرداری هم ورکړی چې که له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د اوربن اعلانول بل هغه څه دي چې امریکایي پلاوی پرې په تیرو خبرو کې ډیر ټینګار کړی، خو پوښتنه دا ده چې تر هغو چې طالبان اوربن ته غاړه ږدي د سولې د خبرو له دوام او په افغانستان کې د هوا له تودېدو سره به د جګړې ډګر همداسې سوړ وي لکه اوس چې د ژمي له یخنۍ سره یو څه سوړ دی. ښاغلی مجده په دې باور دی چې ښایي جګړې بیا زور واخلي، خو پوښتنه بیا هم دا ده چې د جګړې تودېدل به د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو خبرو منفي اغېز وکړي که نه. ښاغلی مجده په دې اړه وایي
سولې په پروسه کې که افغان حکومت سره خبرې وشي په دې باندې منفي اغېز وکړي، خو طالبان د افغان حکومت سره خبرې نه کوي، دوی امریکایانو سره خبرې کوي او تر اوسه پورې د افغان حکومت لپاره دوی کوم پروګرام نه دی ښکاره کړی چې دوی څه غواړي، آیا افغان حکومت سره خبرې کوي که نه. نو زه فکر کوم چې په هر حال دوی خپل غوښتنو ته ادامه ورکوي، بله شکه چې هوا ګرمېږي نو د دوی عملیات هم ادامه عمومي او شاید ډېر سخت شي.
د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو کې د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمیر هیوادونو رول هم مهم ګڼل شوی، خو تر ډیره پاکستان د دغو خبرو یو تر ټولو مهم لوبغاړی بلل شوی چې د کارپوهانو په وینا پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې له زاړه سیال هند سره د هیواد په اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکېچ ښایي د افغان سولې پر خبرو منفي اغېز وکړي. خو د چارو کارپو رحیم الله یوسف زی فرانس پرس آژانس ته د پاکستان دغه ګواښ کم اهمیت بللی او وایي پاکستان د دوحه په خبرو کې ګډون نه لري او هغه مخامخ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ ترسره کیږي. یوسف زی وایي ګمان نه کوي چې پاکستان دې په دې خبرو کې مهم رول ولري.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست او دا مخمنه خبری مجله اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان اوس مهال د اسیا په سلور لاري بدل شوی او د صادراتو او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مواد او مالونه د چابهار بندر لري د هندستان ممبئی ښار ته رسیدلی دي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدونکی دی. خاغلی غنی چې د یکشنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارد ډالرو په اندازه یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نوموړي ویل هر څه چې له افغانستانه صادریږي میلیونونه افغانان له نړۍ سره نخلوی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
یو وای افغانستان له یو واردون کینه په صادرون کې هیواد د بدلیدو په حال کې ده. دا د کار پایل ده. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دي. هر هغه څه چې له افغانستان صادریږي سلګونه کلی او میلیونونه افغانان له نړۍ سره نخلوی. د وصل جبه اقتصادي جبه ده.
وصل میکنه زبان وصل زبان اقتصادي.
افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر للارې د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندستان د دغه بندر للارې افغانستان ته غنم استولي و. خو دا لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر للارې بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل هندستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې مي او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری وویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیون ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همداشان وویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچي بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر له 1500 نه تر 1000 ډالر کم لګښت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلو د لیږد ټول کارتونه او استلامونه چې تاریخ ختم شوی وي باطل اعلان کړل. دغه وزارت په وینا پولیس به وسلې او دغه وسلو کارتونه راټول کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي په خوا یو شمېر کسانو د وسلو جعلي کارتونه جوړ کړي وو چې باید راټول کړي شي. نور حال د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پولیسو ته لارښوونه کړې ټول هغه وسلې چې د ګرځولو جواز ختم شوی وي راټولې کړي. د دغه وزارت د ایبي ابلاغي له مخې د وسلو د لیږد هغه کارتونه چې پخوا ویشل شوي وو او اوس یې نیټه پای ته رسېدلې باطل شوي دي. همداشان یاد وزارت د وسلو د لیږد ټول استلامونه هم باطل اعلان کړي او لارښوونه یې کړې چې استلامونه او وسلې د راټولې سي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به منظور تامین نظم و امنیت عامه
هغه وایي د عامه نظم او امنیت د تامین په هدف ټولو برخو ته په جدیت ډول هدایت ورکول کیږي. د وسلو د جواز ټول هغه کارتونه چې بیلګې مو مخکې خپرې کړي وي او هغه کارتونه چې تاریخ یې پای ته رسېدلی باطل دي. نوموړي کارتونه له وسلو سره دي د پولیسو له لوري راټول سي
توسط موظفین امنیتی پولیس جمعوري میشه.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کسانو ته د وسلو د ګرځولو کارتونه او استعلامونه ورکړي وو. له کورنیو چارو وزارت سره په خوا کې یو شمیر نورو امنیتي ادارو لکه د کابل ګارنیزون هم ځینو کسانو ته د وسلو د لیږد استعلامونه ورکړي وو. د کورنیو چارو وزارت په نوې ابلاغیه کې راغلي د وسلو د جواز غوښتونکي کولای سي د دغه وزارت د مخکنی لارښود پر بنسټ مخکې ولاړ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي په شرایطو نابرابرو یو شمېر کسانو هم د وسلو د لیږد جوازونه ترلاسه کړي وو. همداشان داسې ادعا هم کیږي چې پخوا ځینو کسانو په جعلي کارتونو باندې وسلې ګرځولې. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په تیر کې په بدریغه ډول د وسلو کارتونه ویشل شوي وو. یو شمېر کسانو چې په شرایطو برابر هم نه وو د وسلو د لیږد کارتونه ترلاسه کړي وو او په دې برخه کې ځانګړی طرزالعمل نه و موجود. په ځینو کارتونو کې جعلکاري هم شوې وه. خو ښاغلی سمی سپارښتنه کوي هغه کارتونه چې په تیر یو کال کې د ځانګړي طرزالعمل له مخې ویشل سوي وو باید باطل اعلان نه سي. د نوموړي په خبره حکومت له تیر یو کال راهیسې د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې یو شمېر برجسته کسانو ته د وسلو د ګرځولو کارتونه ویشلي وو چې د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې ریاست په ډیټابیس کې هم ثبت دي.
لامل تیمو ماننا د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د 1.9 میلیونه کتابونو د چاپ قرارداد د سرور سادات په نوم یوې خصوصي مطبعې سره لاسلیک کړ. په همدې اړه په جوړ شوې ناسته کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ویل چې د دغه کتابونو د چاپ 1.1 میلیونه افغانۍ لګښت د دې وزارت د انکشافي بودیجې نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ټینګار کوي چې باید دغه کتابونو د چاپ له کارونو ښه نظارت وشي ترڅو په ښه کیفیت چاپ شي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو په برخه کې د 12 میلیونه اړتیا وړ کتابونو له ډلې د 1.9 میلیونه کتابونو چې 100 جلد کېږي د چاپ قرارداد دی به خصوصي مطبعه سره په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی د قرارداد د لاسلیک په مراسمو کې وویل چې دا کتابونه به په څلورو میاشتو کې چاپ شي او دوی به د چاپ له کارونو څارنه وکړي.
برای اولین بار کتابها در داخل افغانستان
د وای د لومړي ځل لپاره دا کتابونه په کور دننه چاپیږي چې لیکونکي هم افغانان دي. د کتابونو د ډیزاین چاري هم زموږ له خوا بشپړې شوی او لنی کمرغه چې په داخل کې چاپیږي یعنی ټول کارونه په بشپړ ډول افغاني دي.
در افغانستان چاپ میشه کې در واقع مطلق افغاني هست.
د پوهنې سرپرست وزیر همدا شان ویل چې د اسلامي تعلیماتو لپاره د ارتیا وړ نور کتابونه چې شمیر یې 10 میلیونه تر رسیدي هم د چاپ پاړی د اسلامي هیوادونو سره خبرې روانې دي چې ژر به د چاپ کارونه وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په دې هیواد کې 200 دینی مدرسې سب دي چې 400,000 زده کوونکي پکې دینی او اسلامي زده کړې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هغه دینی مدرسو چې لانی دي سب د ثبت او رجستر هڅې هم روانې دي. اوس مهال انتقادونه دا دي چې د یو شمیر سیمو په دینی مدرسو کې زده کوونکو ته د تروریزم او سخت دریځي درسونه ورکول کیږي. که څه هم د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر نه په دې برخه کې پوښتنه وشوه خو نوموړي دې مسلې ته اشاره ونه کړه خو ویل چې ثبت شوې مدرسې د دې وزارت تر څارنې لاندې دي. دا لومړی وار نه دی چې د پوهنې وزارت په کور دننه د چاپ له مطبعو سره د کتابونو د چاپ قرارداد کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بهیر په نوم لوی مطبعې سره د 12.2 میلیونه کتابونو د چاپ قرارداد کړی و. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې لوړو زده کړو دینی او فرهنګي کمیسیون په کور دننه د کتابونو چاپ یو ښه اقدام بولي خو ټینګار کوي چې باید د کیفیت په برخه کې اتصار وشي. د دې کمیسیون یو غړي قادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
د پوهنې د وزارت له لوري نه چې د داخلي شرکت سره د معارف د کتابونو د چاپ په اساس باندې یو قرارداد شوی و کنه په زړه پورې دی. موږ ډېر خوشاله په دې باندې یو چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو لپاره اقتصادي دی. که چیرته کیفیت باندې څارنه او نظارت ونیسي طبیعي خبره ده چې کوم قرارداد چې سوی دی هغه قرارداد به بې فائدې وي.
نوموړي وویل چې د پوهنې وزارت تر څنګ به دوی هم د کتابونو د چاپ له کارونو څارنه وکړي او هڅه کوي چې یاد کتابونه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت چاپ او د مدرسو زده کوونکو ته وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې 9.2 میلیونه کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو او مدرسو کې د کتابونو د کمښت مسله حل کړي. که څه هم د افغان حکومت لوري د خوانځیو د کتابونو د چاپ لپاره د نبراسکا په نوم مطبعه ځانګړي شوی خو د پوهنې وزارت وایي چې د کتابونو د چاپ د ښه کیفیت په خاطر ځکه دغه کتابونه د چاپ لپاره خصوصي سکتور ته ورکړل.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست او د مخمنې خبری مجله اوري. پتلو تلو کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د لوبي ورسته حال به هم لته سره شریک کړو. افغانستان توپوهنه کوي تر دې مهاله 99 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي د افغانستان اوټ شوي دي او اوس مهال د 12 مور 2 بالونه تر سره شوي دي. نن حضرت زازی د افغانستان لپاره 1.5 منډې په 1.5 بالونو باندې وکړې. عثمان غنی بیا د سره ملګری او پیلغړی او 1.5 منډې وکړې په 9 بالونو باندې او نجیب ترکی هم 1.5 منډې په 1.2 بالونو باندې. اصغر هم دمګړی ولاړ دی په 1.9 منډو باندې او ورسره نبی ساحل هم په 1.5 منډو باندې ولاړ دی. یو شمیر نوي لوبغاړي هم په لوبډله کې نن اخیستل شوي دي. له ډلې ضیاء الرحمن، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف او نجیب ترکی نن 3 نوي لوبغاړي ول چې د ایرلند په وړاندې په دې درېم او وروستۍ شل اوریزه لوبه کې اخیستل شوي. البته له دې وړاندې افغان لوبډلې دواړه شل اوریزه سیالۍ ګټلې او له دې سره هم کوو ګټي نو درې پر لپسې بریاوی به د ایرلند پوړاندې په خپل نوم کړي. له دې سره دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبری